TRONG. And this is VOA 1, The Hits.
شنایانو ادبی ډیرا
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو ریډونکو په دې تیره هفته کې د پښتو ادب او سیاست دوه مهم شخصیتونه وفات شوه دي. اول بیگم نسیم ولی خان وفات شو او ورپسې شاعر او سیرونکې سلیم راز وفات شو. اوس د پاکستان د پوهنتون د اسلامي کالج رئیس شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی صاحب سره د سلیم راز په ادبی او سیاسي ژوند او اثر وغږیږو. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. عباسین یوسفزی صاحب ستړی مشي، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. سلیم راز صاحب د الله وبخي، تاسو ته هم دغه د مړینې تسلیت وایو. اصلا عباسین صاحب هغه مړ نه دی، دغه د کسان نمري جسمن بنی وي مګر مغه تل ژوند دی. راز صاحب دومره خدمتونه کړی دي چې په دې خپلو خدمتونو به کلونه کلونه سوچي دغه قوم دی بجون دیوی او یاد به تازه وی. نو مونږ غواړو چې نن په دې پروګرام کې د هغه فعالیتونو او خدمتونو یاد کو او قدردانۍ وکړو. راځي پاول کې د راسه یو شیر اوریدونکو ته وای.
زه ټول اول خو د وایس اف امریکا او تاسو زبا خادم دې تاسو شکریا دا کو چې تاسو د هغه مشرانو چې د هغه حق ته اړتیا معلومات سمندر زی نادان سفر کال مخ کے پہرے سلا عاشقان خو نہ پلار نہ پور زی نہ فراق ہر لمحہ دے رندوی میں هر اوخ ککی دسترگو می نظر زی سخنور دا زمانه مخ کی گنگ شی سخنور دا زمانه مخ کی گنگ شی خو هر گنگ یه لمحفل سخنور زی دا خبرو پا خوشبوی که امن پایی نن دا جنگ بلا دا جب پا منتر زی دا اولس دا درد رشته که دا شامل شی د جمهور پوڑان دے حل دے رہبر زی او کڑخ فدے پہ اظہار دے مینے رازا دا خوبان و زلطا خلق پہ ہنر زی دا کاغذ کشتے کے سور پہ سمندر زی زلن آدانا میں دے مینے پہ سفر زی.
دیر خیستا غزل دا مرحوم سلیم راز سے دے خو مگتا چے خبرونا را رسی دلی دی ولکی گی چے دا کرونا دا مرض نمر شد درست؟
بیسی اول خودی ناروغ وو د سینې تکلیف وو تا د زړه تکلیف وو تا
bale
او دروځې نه وړاندې په کرونا کې کلام لو کړو بیا ډاکټرانو وی چې دا به مونږه یوازې ساتو او دا به تنگوي نه دا ته ډېر نږدې کېږي نه چې په دا باندې اثر کیږي ځکه چې دا سینې او دا امیونیٹی اوس کمزوری شوی دا نو دې دمر توان نه لري چې دې خلکو د ساده بوجم برداشت بس هغه یوازې او د دوه خسته زامن دي تکړه تکړه ځوانان دي یو د ارشد سلیم او بل زوی دې وسیم. نو هغه دواړو ډېر په اخلاص باندې د خپل بابا خدمت کړی دی او ډېر زیاته مینه ورسره کړې ده. بلکې ما یو خبره سره زما سپسترګو کې هغه وخت وخت کې راغلی چې کله ما ته یو لیکوال ټلیفون وکړ ما ته ویل چې یاره سبا دواړه ورځو سلیم راز صاحب د زامنو له سلګې پیسې وړو. نو ما دغه ته ټلیفون وکړ چې ما ارشد سلیم ته زنګ وو ما ته ویل چې دغه کیسه دا سړی داسې وایي خلاف ورزی خبر نشی نو دې وجه نه تاسو مهرباني وکړئ او دې سړی ته ووایئ چې موږ لا پیسې نه راوړي. دومره خوددار هغه پخپله وو، دومره خوددار هغه زامن پیدا کړي دي او همدغسې راز صاحب ژوند تېر کړی دی چې په ډېره خوددارۍ کښې تېر کړی دی. خو په آخري دوه درې کاله کښې بیمارۍ لږ ستړی کړی وو، کله کله به سینه ستړې شوه، نور همت بالکل همغسې وو، جذبه هم هغسې وه او د کټ نه به ما ته ټلیفون وکړو چې دا داسې کول غواړي او فلالی کار داسې کول غواړي. باقاعده د ادبي دنیا نه به ځان خبر ساتو او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې ارشد سلیم ما ته وایي چې ما به ورسره په دې کمزوري حالت کښې مازیګر کښې وایي لږې ټوکې موخې کولې ما چې لږ طبیعت یې ښي، نو ما ورته وایي چې دا فلانی شعر دا فلانی شعر مختلفې تاریخي خبرې مې ورسره شریکولې. نو هغه ما ته وایي چې یاره ارشده ده، زه په کوټه کښې یم دا وخت، که په کابل کښې یم، که په قندهار کښې یم، که په پېښور کښې یم، په اسلام آباد کښې یم، پېښور په کډو یاد کړی دی. یعنی راز صاحب په اکثر د ادیبانو شاعرانو ملګرو د را بیدارولو دپاره، د را پارولو دپاره، په هغې کښې د جذبې اچولو دپاره، د خپل قام او ولس دپاره، د کار کولو دپاره به یې دا ملګري چمتو کول او تکړه کول او د هغې دپاره به ګرځېدو. نو تقریبا دا تېر شل کاله خو ده په دې ګرځېدو کښې تېر کړي دي چې کله کور ودانې وفات شوي وو، نو ده ګرځېده شروع کړي وو. پاخه ډېر ډېر دروند پښتون وو، ډېر ډېر لوی سړی وو، ډېر په خپل موقف او په خپله خبره ټینګه وو ولاړ او شپېته کاله وخت تېر کړی.
یعنی سم واقعي پښتون وو،
بېخي بېخي پښتون سړی وو، بېخي او پوره پوره یې په خپل کردار باندې ثابته کړې ده دغه خپله پښتونولي.
عباسي سوزه صاحب د څو کلو وو چې وفات شو؟
تقریبا داسې دوه درې اتیا کاله عمر به وو.
نو تاسو د ډېرو کلو راهیسې پېژنده، بلې اخري ځل د څه وخت ولیدو؟
زما د سلیم راز صاحب سره وړمبی ملاقات چې وو نو هغه د نن نه تقریبا داسې څلوېښت کاله مخکې شوی وو. زه په هغه وخت کښې ما پوهنتون کښې سبق وایي، هغه وخت کښې زما ملاقات شوی وو، زمونږ د هغه وخت نه تعلق جوړ شوی وو او وروستی ملاقات چې دی نو هغه ورسره زما تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وړاندې شوی وو چې کله هغه ناروغ وو په هسپتال کښې وو، دوه درې ځله په هسپتال کښې داخل شوی وو. نو په دې دوران کښې دی په هزاره کښې اوسېدو، د ده خپل کور چې وو نو هغه په سوکړ دوابا چارسده کښې وو، خو د ده آبایي کلی چې وو نو هغه هزاره وه، دی په قام باندې یوسفزی وو خو اوسېدو په محمدزو کښې. نو د ده کور چې وو د زوی کور یې په مانسېره کښې وو، نو دی به د ګرمۍ په دې ورځو کښې هلته تلو، ګرمي به یې هلته تېروله ځکه چې پېښور کښې ګرمي لږه ګرانه وه.
یوسفزی صاحب، تاسې ته د مرحوم راز د ژوند کوم اړخ ډېر مهم دی؟
راز صاحب ژوند چې دی د هغې ډېر رنګونه دي. یو خو دا ده چې د شاعر په حیثیت، بل د یو څېړنکار او د یو نقاد په حیثیت باندې، د هغې نه علاوه د یو کالم نگار او صحافي په حیثیت باندې، دغه یې د لیک اړخ دی. بیا د هغې نه پس د راز صاحب چې دی نو هغه د یو مبارز په توګه باندې جسمانی طور ځان په ټول ادبي دنیا کښې ساتلی دی او په خپل کوششونو باندې دوه ستر عالمي پښتو کانفرنسونه هم کړي دي چې په هغې کښې ورسره ما اوږه په اوږه باندې کار کړی دی. نو د هغې قیسو نه هم ډېر خبر پاتې شوی یم. د یو فرهنګیال په حیث باندې د هغې تقریبا داسې لس دولس کتابونه زمونږ په لاس راغلي دي، څه مسودې خو موجودې دي پرتې دي. په دغه لسو دولسو کتابونو کښې د شاعرۍ دوه کتابونه دي، د یو نوم دی د زخمونو پسرلی او د بل نوم دی ظلم حلم حقت لیږم. د دې نه پس د دوی د تنقید او د څېړنې یو کتاب دی، تنقیدي کرښې، کره کتنه ده، د کتابونو جاج دی او د هغې نه علاوه د مختلفو لیکوالانو په حقله باندې ډېر مدلل او ډېر درانه لیکل دي. د دې نه پس یو رپورتاج دی له باړې تر باړه ګلۍ. د دې نه علاوه د پښتو شاعرۍ یو شپېته کاله، د پښتو انشایې پنځوس کاله، پښتو سفرنامه پنځوس کاله او یقین یو د اردو مقالو یوه ټولګه ده. بل یې د څېړنې یو کتاب دی، د رحمان بابا یوه فکري مطالعه. نو په دې کښې څه کتابونه په پښتو کښې دي، څه په اردو کښې دي، ځکه چې د راز صاحب تګ را تګ افغانستان ته هم وو، د پاکستان مختلفو سیمو ته هم وو او د هغو هېوادونو په کومو کښې چې پښتانه آباد دي نو هغه نورو هېوادونو ته هم وو، خو دوی په اصل کې د اردو کالم هم لیکو د دې سره سره د ترقی پسند مصنفین یو تنظیمو د تاریخ مرکزی صدر او جنرل سیکرټر هم پاتې دي نو هغه د پاکستان ټول پاکستان صدر دی پاتې دي نورو ژبو د لیکوالانو سره هم د اړیکې وي او د هغې سره راشه درشه او تګ راتګ وو نو د ده په اردو کې هم ډېر قیمتي لیکونه دي بیا په تېره تېره د دوی د ذات او شخصیت یو بل ډېر ښایسته او روڼ اړخ چې دی نو هغه دا دی چې ترقی پسندي یعنی د دلیک چې د غم د ژوند اکاسو مقصدی وو د کشمیر لیکو ک نصر لیکو نو غم مقصدی وو خو دغه د پاره د عملی تورهم ګامونه پورته کړی دی او ګرځیدل دی او د طبقاتی کشمکش د پاره هم ډیر کار کړی دی او په مزدورانو کې او په مسکینانو په خوارانو په غریبانو کې د شعور پیدا کولو کوشش په قلم هم کړی دی په ژبه هم کړی دی او پسې ګرځېدلې هم دی.
بسې د سوزا صاحب خبره دې نسمو بخه ستاسو په فکر سر ډول یو سیاست مدار رو مرحوم راز
باشعور سیاست مدار دی یوازې ترقی پسند نه وو دی یوازې د یو سیکولر مزاج او د سیکولر فکر مالک نه وو دی ورسره ورسره ډېر لوی سیاسي بصیرت هم درلودلو نو چې کله به خبره کول نو هغه ټول سیاسي ګوندونو ته قابل قبول وو خلکو به احترام کوو که ته به چا ته ډېره ترخه خبره هم وکړه نو دومره په عالمانه انداز کښې به یې کړې وه چې چا د ده مخ ته چرې هم نه دي وردانګلي نو د دې وجې نه د راز صاحب ویل د راز صاحب لیکل د راز صاحب کول دا ټول چې وو دا ډېر پیسو ګټلو دپاره د مصلحت نه کار نه دی اغستی یو دغه چې کردار یې ډېر مضبوط و دویم دا چې دی د وړمبۍ ورځې نه په کومه نظریه په کومه فلسفه په کومه عقیده و هم په هغه نظریه په هغه فلسفه او په هغه عقیده باندې تر مرګه قایم و د دې نه علاوه مونږ که ګورو په پښتو ژبه کښې د ترقي پسندۍ دا کوم تحریک چې دی د رومانټیسیزم هغه کوم بوی چې راغلی و براعظمګي ته نو هغې بیا دلته د ترقی پسندۍ یو شکل وموندو نو هغه د ترقی پسندۍ دا رنګ چې دی نو دا پښتو ته کاکاجي صنوبر حسین را رسولی و کاکاجي صنوبر حسین د هغې بنسټګر دی بیا د هغه رنګ پالنه چې ده نو هغه اجمل خټک صاحب په ډېر اعلی ډول کړې ده د هغې نه پس د دغه رنګ د پاره تخلیقي کار چې دی نو هغه سیف الرحمان سلیم صاحب کړی دی څومره جونګړو ته دې اور ورته کو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته نو سیف الرحمان سلیم د هغې د سلیم راز صاحب نه وړاندې د ټولو نه غټه استعاره وه هغه د ده ډېر خوږ دوست او ډېر ښه دی د خپل استاد هم ګڼو خپل ملګری هم ګڼو ډېر یو ځای مونږ ګرځېدلي یو مشاعره هم کړي دي کابل ته تللي یو ځای کندهار ته تللي یو او ډېر ښکلي سړي وو دواړه ډېر ښکلي سړي وو
یعنی دا راز تخلص هم چې کوي هغه یې ډېر خوښ ورباندې ګرانو ځکه راز تخلص کوو که څنګه تاسو مخکې د عقیدې او فلسفې ذکر وکړو د راز صاحب عقیده او فلسفه څه وه
راز صاحب چې دی نو دی په سیاسي توګه باندې د کمیونست پارټۍ ډېر فعال غړی پاتې دی او ډېر ډېر کار یې کړی دی او مطلب دا دی چې د هغې نه د ډېر نظریات کشف کړي دي او په خاصه توګه باندې د طبقاتي کشمکش او د دې وسایلو د تقسیم دا کومه فطري او قدرتي دغه چې ده نو په هغې باندې ده مطلب دی چې نیوکې کولې او د څنګه چې د ترقي پسند و خیال و چې یاره دغسې دی چې مالدار به ټول عمر مالدار نه او غریب به ټول عمر غریب نه وي او د هر چا په دې وسایلو باندې برابر حق په کار دی او ټولو ته په کار دی چې هغه د دې نه فایده اوچته کړي د دې سره سره دا هغه نظریات چې کوم دي هغه د راغستې دي نو په شعر کښې هم عملي کړي دي او په خپل ژوند کښې هم عملي کړي دي د سره چې څومره صلاحیتونه دا ټول صلاحیتونه په ذریعہ باندې د دغه کار لپاره د دغه مرام لپاره د دغه مقصد لپاره په شعوري توګه کار کړی.
نو دې مزدور طبقه غریب او بے وزر کسانو ته ګټه رسیدلې د عمل د دې مبارزې
ډیره رسیدلې ده. دا یو جدار چې موږ په راس په مشارۍ کې د هر ځل د مزدورانو ورځ منځله او دا به ډیره ښه نتیجه راوته. دغه مزدوران دغه بے وسه بے کسه خلک چې دینو غریب دغه یادول او د دینه به فائدو چتول او راټولې دلبا بل زده چې دې سړي چرته ژوند د کریډټ د پاره نه دی کړی چې څوک دې زما ستاینه وکړي یا دې ماته دینه څخه ګټه وټه راشي. بل دته چې څه صحیح ښکارېدل څه وته ټیک ښکارېدل څه سم ګڼل نو هغه چرته هم پریښی نه دی او هغه نه چرته هم پشا شوی نه دی. نو د یو دا چې د ژبې د پاره کار کوو، دویم دا چې د ادب د سرلوړۍ لپاره کار کوو، دریم دا چې د طبقاتي کشمکش چې دی د دې لپاره کار کوو په ولس کې بیداری راوستا او بې وسه بې کسه خلک کې بیدارول چې تاسو په ټول عمر بې وسه نه یې، تاسو که خپل زیار وکړئ کوشش وکړئ نو تاسو پره راتلی شئ او تاسو ګټه وټه هم کولی شئ او تاسو خپلې مسلې په خپله حل کولی شئ. نو د دغې دپاره په سیاسي توګه باندې هم د ډېر زیار کړی دی او هغه خلک چې دي هغې د دې نه ډېرې ګټې هم پورته کړې دي. دلته په خپله باندې سب مادي ګټه نه ده پورته کړې خو ډېر روحاني تسکین یې ترې اخیستی دی، ډېره خوشحالي ترې اخیستې ده او په دې باندې ډېر اطمینان ده موندلی دی چې یاره زمونږ کوم کار چې مونږ کوو کوم غرض چې زمونږ دی هغه رنګ راوړي او هغه یوازې د پښتنو لپاره نه په پاکستان کې دننه اوسېدونکو ټولو قومونو لپاره د دغه زیار کړی دی. د انسان دوستۍ او د ژوند په ژوند کې د یووالي لپاره په هر انسان باندې کار کړی دی او د هر انسان لپاره کار کړی دی.
تاسو ویلي چې د ژبې لپاره ډېر کار کړی دی، دغه برخه کې داسې کوم مثال شته؟ غټ مثال یې
دو مثالونه وختي ما ذکر وکړو چې عالمي پښتو کانفرنس او هغه ډېر کامیاب شوی دی. یو دغه د دې علاوه د دغه تنظیم چې عالمي پښتو کانفرنس نو دې بلا محکتنې کړې دي، کتابونه چاپ کړي دي، د ادیبان شاعران یې محصل دي. د هغې سره سره چې ادبي سم مسله پېښه شوې ده نو د مونږ ته یا سرکاري چارواکو ته د مشورې ورکړي دي، د په اخباري بیان ورکړی دی، د په کالم لیکلی دی، د په پمپلیټ چاپ کړی دی، د په احتجاج کړی دی. نو کده به یو او کده د سره په زرګونو خلکو خو د خپل کار جاری ساتلی دی، دا پروا نه ده کړی چې ما سره څوک ځي او که نه ځي. خو دا سمه خبره ده او د سمې ته به زه ټول عمر سمه وایم او ناسمه چې دا ناسمه ده هغې ته به ټول عمر ناسمه وایم.
نو ډېر زیات شاګردان به امروز دلی وي اباشي صاحب؟
دیخی دیخی ډیر زما خیال له چې څومره د ترقی پسند فکر شاعران دي نو هغه ټول خپل استاد غني، هغه خپل لارښود غني او باغې کې ګڼ شمیر خلک داسې دي چې هغه اوس هم دا نه مني چې را راست سیف زمونږ نه بیل شوی دی. هغې ما ولیدل چې د هغې غریب اوس هم په سترګو کې پروت دی او ډېر خواږه خواږه مینانې دي. بله دا ده چې په تاریخ کې په وړمبي ځل باندې الله تعالی دا زما د لاسونه یو د زمونږ د پښتنو زنانو وړمبې تنظیم چې دی د هغې نوم دی خویندې ادبي لښکر. خال د هغې مخفف دی خال. نو هغه تنظیم له دا نوم ما کېښه او هغه مونږ جوړ کړو. کلثوم زیب بیبي د هغې مشره شوه. نو راز صاحب چې کله خبر شو نو هغه د دغه بیبیانو داسې حوصله افزایي کړې ده چې د خپلو لوڼو په شان او د خپلو خویندو په شان او ډېر زیات مطلب دی چې ډاډ یې ورکړی دی چې شابه یې تکړه شی او خپل کار کوي. نو ته چې چرته ادبي تنظیم، چرته ثقافتي تنظیم، چرته د خیر ښېګڼې تنظیم دا چې هر ځای کې موندلی دی نو هغې له ډاډګیرنه ورکړې ده او هغې ته ویلي چې زما نه تاسو څه غواړئ نو زه ستاسو دپاره تیار یم او هر وخت زمونږ په یوه چغه باندې په یو غږ باندې راز صاحب مونږ ته ځان رارسولی دی او زمونږ مشری کړی دا زمونږ سره ناست ته مونږ ته لارښوونه کړې ده، ټول ادیبانو شاعرانو ته لارښوونه کړې ده. نو یو داسې مشر و چې هغه یو کس نه و، داسې ښکارېده لکه چې دا یو کاروان دی.
صاحب باندې دوی خدای دې وبخي، مګر دا شخصیت یا دغسې کسان مړه نه دي، جسمن بنوي او ژوندۍ تر اباده دي ځکه دوی دومره خدمت کړې ده چې هر کلمه او هر لفظ او هر لغت دوی ژوندۍ ساتي. یو ځکه تاسو ویلې چې راسب یو راپورتاج هم لیکلی و چې دا د څه شي په باره کې و؟
د پښتو اکاډمۍ یو غونډه شوې والته د املا په حق لږه کوم غونډه شوې او دا غیر رودات لیکل لري په هغه کې څه سفرنامه ده او څه دا غونډه راپورتاج ده. دا چې ما و دا چې کله د ولي کلام زته خبر شوم نو ما و دوی چې دی له راپورتاج نه موږ دوی کله به سفرنامه نه موږ نو بیا اخر کې دې بس مجبور شوې ده ما ته وی دا راپورتاج غبره پکې زیاته ده نو راپورتاج بشي او باغې کې خپل خیالات چې کومل تا کم د بیانولو موقع وا نو خو بیان کړی دي چې کم د بیانولو موقع چې نو نو هغه په کلی کلی دی او ډېر داړې لیکلي دي هغه په اشخاصو پسیو او هغه په چارواکو پسیو هغه په ملګرو پسیو هر څه چې وو هغه ښه داړې لیکلي دي او ډېر خپل تنقیدي کړی دی چې پای کې بنی ادم باندې تراخه نه لګي اول به خلک وو خاندي او بیا دا غینه پس وته پته ولګي چې ماته خپل خامی او کوتاهي او کمی پوګوتا کړی دا دی وژنه دراسه انداز چې عالمانه هم خو لبو لهجه چې هو بدغه کړی را عامیانه هم دا
صفا سیدا یعنی راسن ټول ډایرکټ دي خبرې
نه نه بالکل نه نه
خو ته موږ چې تاسو ویلې کنه چې د سیو پښتون یو پیور پښتون نو د پیور پښتون خو هغه ولی صفات هم دا دي چې دروغ بنوي او صفا صفا بغږيږي. محترم عباسی صاحب د مرحوم سلیم راز په اولادونو کې څوک د پلار روان دي او کله شي چې د لاره تعقیب کی؟
بيخي بيبي داسې ده چې د سلیم راز صاحب یو زوی ارشد سلیم ما عرض کړو چې هغه د پښتو استاد هم دی په پانتون کې او دا غینا نه و د ډیر وړوکوالي هغه د ماشومان او ادب تخلیق کو بل ها قصې افسانه مضمونونه یې لیکلو داغه او دوه درې کتابونه اوس چاپ دي په پښتو کې یو ناول دی بلکې دوه ناولونه دي او بل څه قصه میسي دي. نو دا د شي زه غړم چې سلیم راز صاحب نور زامن هم کې دي شي چې دلچسپي اخلي او ارشد سلیم کې دا توان شته هغه کې دا کمال شته چې هغه ان شاء الله عمر الله رب رواني هغه لګیا دی او ادبي محفلونه پر ریډیو کې ادبي پروګرام هم کوي داغه سره سره ادبي کانفرنسونه تزي ادبي کانفرنسونه را جوړي او د دې سره سره د ادیبانو سره رابطه او د ساتي تعلق ساتي. نو ارشد سلیم کې دا توان شته چې هغه یو ادیب په حیثیت باندې ځان ومني بل دا چې هغه خطرې مفتدي اعلی تعلیم مفتدي د دې سره سره هغه لګ د سي سوشل هم ده خلکو سره ناس ته پاسته مشته انور زمون چې دنه خپل دنیا ده اي په خپل انداز باندې ژوند تیري او د شي دنه د لیک داسې عوامي جوړېدل کوشش هم کوي د ښکاری چې پته کې هغه صلاحيت شته کم صلاحيت چې په راز صاحب کې موجود او د راز صاحب هغه کم صلاحيتونه چې یقینا چې په بچو کې تقسیم شي خو زیات تر صلاحيتونه زبر ارشد سلیم کې وینم ارشد سلیم یو داسې شخصیت لري چې په هغه کې داغه مبارزه هم ښکاری او داغه د لیکوالۍ هغه هنر هم ښکاری او داغه د صداقت او داغه د ایول ارتلو هغه رنگ پکې هم ښکاری.
ډیر زیات مننه اباسین سوزه صاحب ژوندې اوسي ښه کافي معلومات هم ورکړه د مرحوم راز په باره کې. خو په اخر کې که د امریکا غږ آشنا رادیو در نو اوریدونکو ته د مرحوم راز هغه یو ډیر مشهور نظم ده دا هغه نظم یو برخه کول ولې خوشاله بشو
د دې نوم نه زما شعر
ها
سو شاعران را نه خفدي وای د خپل غزل د تغزل ختم کو غزل د کلکا د خیبر تړکړه هغه پوسټواله د ګل ختم سو شنایان می دا ټپه هم کوي ستا شاعرۍ کې رنگینی نشته اوس ترخه ترخه دی تل قلم نوزی ستا په زبان کې شیرینی نشته اوس یو سو خواخوږی رانی دی شي وای آشنا کسی په اشارو کې کوا هر خبره په میدان خندا په کنایو استعارو کې کوا یو سو زګار را تل ادم وای کسی د زلف او د رخسار خوکا سلا تداسه په خزان مین شوی لک شان ذکر د بهار خوکا یو هم د زړه تل ته مې کوز نشولو چې د زخمونو یې تشمار کړی وی یو مې هم مخ ته په زیر زیر نه ګوري چې اندازه یې د افکار کړی وی یو هم تپوس قدردا نه کړي لما چې آشنا وایه په سهال کې اوسې یو مې هم خیال قدر بدل نه کړلو یو هم ونوی په سه خیال کې اوسې خلک فقط خو یو شاعر ګڼي ما کیسه د حسن او جمال غواړي بس پما خو نه زما په فند مین کیسه د مینې او وصال غواړي بس چا شاعرۍ کې زما دردونه لید بس تقاضی د غزلونو کوي څوک مې په لیک کې مجبورۍ نه کسي رانګي وای غزل کې تغزل نه لري نه شاعرۍ ښکلا دې فشول اوس وای کیسه د حسن او عشق نه کوي وای د ژوند لیلا دې فشول اوس ملګرو راشي چې اوس پوه مکرم ولې غزل میں تغزل نہ لری ولی غزل میں د خیبر تڑشوا ولی نرمی زان کی د گل نہ لری دا چې ترخه ترخه لخلی میں وزی جون کی میں زہر د حالات و دی حل نور خو هر چا پڑا گا پری خو دما بس د جون دن تور تیری میری مل زما ماحول کی اسویلی بادی گی پچا پیر چل کہ میں غمون اوسی دل تجوندن خو بس سلگئی وہی تل پخوا وشا کہ میں ظلمون اوسی دل ترے واج دا گزارو نشتا خو دل تا دا آہ بس اجازت نشتا دے دل تا دستورو دستور مری دل تا دستور مرائی مروڑل خوشتا دے دل تا دا سا بس اجازت نشتا دے انسانیت دا سوک آگاہ ہم ندی انسانیت پس کشمار ہم ندے نو احترام بدے انسان لا سے بھی انسانیت پگاڑ تار ہم ندے دل تا ملگرو چی جون پیٹ اخکاری دل تا اقدار دا جون بدل غندی دی دل تا جون دن ستڑ استومان لی دشی دل تا آثار دا جون بدل غندی دی دل تا چڑچکی دا سو کسو دی بس دل تا غریب سا اخستلے نشی او کپا سر یہ تندرون چرلی بے حق سر ہم خوزولے نشی دل تا ہر سوک دا جن بیزار دے ناس چر تا دا تیخ تے سلار دی نشت دے دل تا ہر سوک شن دے گندلی گرزی وخپل خلی ہم اختیار نشت دے زور تا گورم لوگے کی گا مخو لمبکی دو تا میں سوک نپریگ دی مرائی لغریو زنی میں چوی خو پوٹے چاگکی دو تا میں سوک نپریگ دی زکه جو دن پو گو بار لرما داس ماحول کی چوس لمبکی دل چی دل تا جرم دینو خود با ہم داس لوگے کی گا منو قصاب خانے کی سرنگ وکڑا مزا دا جوندانا و دا رومان خبری دا تندرین اسمان ترلان دا سنگا وکڑم دا جالی دا ارمان خبری جوندن بیوارا چی سلگئی وحینو زما پشنڈو و مسکا سراشی زد روزگار لغم اخلاص نیما زما پفن کی وخکلا سراشی دا سی ماحول کی راتو آئے اس زما غزل کی تغزل بچنی نکانو دیس کی اے ملگرو اے خوگو ملگرو لک کی نرمی زما دا گل بسوی پدا سی وقت کی لگ انصاف خو کئی زب نغمے دا محبت سوائم دا نفرتن و کوٹنے کی خلکا زب سندر دا الفت سوائم پدے بدرنگ چا پیر چل کے مڑو سب غزل کی رنگی نیرا والم اے زہریل شان فضا کے سڑو سب زبان کی شیری نیرا والم دے غمزفل شان محفل کی رنو کسی دا ظلف و دا رخصارو کم چے میں خزان پا جوندن خور وی خلکا زبستائنا دا بہار سو کم زما ملگری دیوس اوائی کنا آخری بندے زما ملگری دیوس اوائی کنا سرنگ خواگا سرنگ پاستو لیکم دا موترز خودی ما پوئی کی کنا چی دا سی نلیکم نسو لیکم
بہترین نظمو دیر خیصہ نظمو اللہ دی دیو بخی خودی دیور تا جنتو نور کی ستاسو د کور ودان یا باسین یوسف زاسب په مخمخه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو یادونه کوم چې په بل خبرونه کې د مجرب سیاستمداري د عوامي نېشنل پارټي په خواني رئیس بیگم نسیم ولی په ژوند او خدمتونو غږیږو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي
اجل